سلامونه لس بجه شوه پا روانی و سات که دو رکوشه و عزیزانو او دا ازادی میل مخ پا روانی و ریدلی شی خود اردیخ پا روانو مخ که لند خبرونه د مونیخ د امنیتی کنفرانس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلي. د جرمني، فرانسې، کاناډا، بلجیم، ایسلند، منګولیا، لختنشتاین، اندورا، کوسوو، سلوانیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو دا ګډه اعلامیه ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د مونیخ د امنیتی کنفرانس د بهرنیو چارو د خزینه وزیران د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې ښځې له ټولنیز ژونده څنډې ته کړي دي. دغو بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې طالبان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په نه پرېښودو، په موسسو کې د ښځو د کار په مخنیوي، پارکونو ته د ښځو پر ورتلو په بندیز او ګڼو نورو اقداماتو سره د بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو مرتکب شوي دي. افغانستان او متحده عربي امارات لوبډلې نن یکشنبه ماښام خپله دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه کوي. افغان لوبډلې خپله دویمه لوبه شنبه ماښام په اماراتو وبایلله. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له متحده عربي اماراتو سره پای لوبه یا دریمه شل اوریزه لوبه ځکه مهمه بولي چې دواړه ټیمونه مساوي دي. کرکټ بورډ د شنبه ماښام د لوبې له بایللو وروسته او د راتلونکي لوبې د پلان په اړه د لوبډل مشر راشد خان خبرې په فیسبوک باندې خپرې کړې.
همدا علت و چې مونږ ون سایډ لوبه هغوی وګټله مونږ نه، او زما په نظر شل پنځه ایشن کم هم ولو دا زمونږ دپاره یو پوره ټیم دپاره یو میسج دی چې انشاءالله آینده میچ کې ښه وځلیږو. کومې غلطیانې چې مونږ په دې میچ کې کړي دي هغه تکرار نه کړو.
په دویمه شل اوریزه لوبه کې افغان لوبډلې د اماراتو لوبډلې ته په ټاکلو شلو اورونو کې د 113 منډو هدف وټاکه. کوربه د متحده عربي اماراتو لوبډلې ورکړل شوی هدف د 19 اور په دویم توپ ترلاسه کړ. د طبي علومو د دولتي او خصوصي پوهنتونونو 1500 تنو فارغانو پرون په کابل کې د اکزیټ اگزام یا د طب د فراغت په ازموینه کې ګډون وکړ. د افغانستان د طبي شورا مشر ډاکټر ګل محمد عثمان وایي د طب د فراغت ازموینې لپاره شاوخوا 10000 کسان نوملیکنه کړې چې په دو دورو کې به یې امتحانونه واخیستل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر له مخې د ازموینو د ادارې مرستیال شیخ رحیم الله حقانی وویل چې دغه ازموینه د طب پوهنځیو او پوهنتونونو د فارغانو د ارزونې په خاطر واخیستل شوه، څو د ده په وینا کار اهل کار ته وسپارل شي. د دې ازموینې لومړی پړاو د هلکانو لپاره او په دویم پړاو کې چې د نجونو لپاره ځانګړی شوی، له 2000 څخه زیاتې نجونې به د طرزالعمل تر بشپړېدو وروسته ګډون وکړي. په کاپیسا کې د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 تنه ټپیان شوي. د کاپیسا د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل چې پرون د سیاد او ګلدان لوی لارې ترمنځ د پشتي هزاره په سیمه کې دو موټر سره ټکر شوي. د دې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. او د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي بلستیک توغندي ازمایښت په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دغه عمل د نړیوالې ټولنې متحد غبرګون ته اړتیا لري. شمالي کوریا پرون د جاپان لویدي ساحل ته د اوږد واټن ویشتونکی بلستیک توغندی وتوغاوه. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د فبروري په 13 د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې له غونډې وروسته په یو بیان کې د شمالي کوریا دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. ویې ویل چې دا اقدام د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیدا سیبي عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو ته له هر څه مخکې بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، وروسته له یوې مجې څخه چې ستاسو د رارسېدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ سوی و او علت یې ښایي دا و چې تاسو زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په سمه توګه نسوی اوریدلی، خو اوس دا دی ستاسو د پیغامونو شمیر بیرته ورو ورو مخ په زیاتېدو دی او ښایي دغه د ازادي راډیو د خپرېدو د وخت پراخوالی او د نشراتو د څپو یا موجونو ډیروالی به مرسته کړې وي چې تاسو زموږ خپرونې تر پخوا سمې واوري او په پایله کې خپل هغه پیغامونه چې موږ ته رالېږئ هم تعقیب کړئ. نو په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه په سم او صافه توګه واوري او د هغه د بیلابیلو پروګرامونو څخه ګټمن سي. د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل پشان د ځینو پیدا شوی عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصالات شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا ته بیا هم وایم: واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارئ استې تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه: 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې زنګ ووهي. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي، دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاو خو بس درایسته ما وزای ته. زاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دی کور دی. پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای لپاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو کا سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي: زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی پلار مې مړ دی دا لک د څورلس پنځلس کالو په عمر کې دی زه غواړم چې دغه لک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي زما د ټلیفون شمیره ده صفر درې واره درې ناویا شپاړس صفر یوویشت پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دې صفر درې واره درې او ناویا شپاړس صفر یوویشت دغه لک وایي چې زه خپل اخسي راوستلم او اخسي راته وتښتېدی اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو وتل کې کله په بل وتل کې نو ما ولیدی او ما د دغه لکه څخه پوښتنې وکړلې وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم دوه تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زه یم پلار مې هم څلور کاله کېږي چې مړ دی وسلام ستاسو خدمتګار
گرانو دوستان پدی هیله چې په دغه پیدا شوی کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي اوس براسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي
السلام علیکم دا زبیر رادیو ټلون کرانه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم زم پکار ځم د شمول راشل لسوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالی کې چې دا څنګه درک دی اصلي شمول راشل لسوالي وسیدل کېدی کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز د لشکرګا ونان نشم نه درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم کوم ورته شمیره اړه کې ولېستې شما د ستې په شمیره سي پر او دوه ور سي پر دوه اته شپاش درې سي پر دوه شمیره زړه د سي پر و دوه ور سي پر دوه اته شپاش
سردار ولی شمس اللہ کا زامن نجدہ کا ملستان الکان د هلمند ولایت باغران ولسوالی پاسل کې دا غیر ولسوالی دي او رکسی د موزاد نشپس په منطقه کې دي شاید جدا دوه کاله بنزیاد کم کېږي چې رکسی دي اکیار ورور په دغه اکل معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمیرو زموږ سره اړیکې ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمیره حسابلاسته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي السلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو سره غوښتل درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډو اوسیدونکو لري د پنځه میاشتې کې سینه درک دی هیڅ چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمیره دی مرسته تماس ونیسي او سلام احترام
ګران ورور مرسته ځلې دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی مننه د واتس اپ شمیره 003 و 04 8 8 4 8 0 6
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نمیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکله دغه دوه وړونه ورک سوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د مساکله د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهرباني له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي د اتصالات شمیره 0 2 8 1 9 5 9 شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 2 1 9 5 1 9 ښه وخت ښې چارې خدای په امان
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل ولایت دی سوز ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک سوی دی زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی غنم رنګ هلک دی بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي مننه زمونږ د واټساپ شمېره د 0 8 1 9 5 9 2 یعنی 0 3 1 8 5 9 2 اخري و بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 8 9 5 5 4 یعنی 0 9 3 0 8 5 4 اخري و بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 8 3 9 5 5 یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3 د ورسا شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 1 9 5 5 یعنی 0 8 3 1 8 5 9 2 اخري و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ د خدای په امان ښه وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي راډیو ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا 30 کال عمر لري په نشي توکو هم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لورې خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه چې مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمېره د 0 85 15 15 1 6 0 بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 8 6 15 8 15 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې آزادۍ رادیو کارکونکي او نور ټول اوریدونکي جوړ او روغ یې. او زموږ یوه کا ورک سوی دی د حج محمد رحیم په نامه دی، د ګریش سره تللی و کندهار ولایت ته. په جمع بینس کې نه درک سوی دی، تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي، او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا و. که هر چاته معلومات وي زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسئ. 0 8 0 7 0 5 2 0 یپلا بیا تکراری وایم 0 0 0 0 5 2 0 0. مننه.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام دې. ما ځنګولې د هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو اخښه دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونې دې د پلار نوم یې لاله اکا دی، د ده نوم نیم دی. دا یو 10 کاله به و چې ورک دی، نو اوس یې 23 کاله دی کېږي چې ورک دی. که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی د زما خبرې اوري، نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0. کار ورته معلومات په دغه شمېره دې زنګ ووهي. د کربلاغ دی، د خونې دی، د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی، د پلار نوم یې لاله اکا دی، د ده نوم نیم دی. که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. هیلی روشن صاحب محترم، تاسو د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدر سره د کابل ولایت نه. زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادرکه سوی ده چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې د محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره درک کړی وي نو په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واټساپ او د ګاډی کې 0 8 0 9 9 0. بیا یې وایم 0 8 0 3 0 5 0 9 0. او روشن شمېره هم وایم 0 9 0 8 0 3 0 5 5. له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کوو. شیرینی هم لري. ښه وخت. الله مو مل.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی امکانانو تا بیا د ازادۍ ټول خوګو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرګدم ننګرهار ولایت ولکمه ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله ته دوه میاشتو راهیسي د ایران ته د تک پر مهال باندې نادرکه شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا، ولس کال عمر او توري جامې پر تندي. که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت د 0 9 0 5 3 3 8. یعنی 0 9 3 0 3 ادری ات و روشن شمارہ دا صفر نہاویا اویا ات سلویخ دریس و پنزوس تیرا منن روشن سے محترم آتا سدی آباد سے تربیا خوخ پیشی بھی رخبہ پامان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کو تجزما سلامونه نیک هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي. د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا د بیمه نی لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ وي صفر و صفر درې دوه و دوه شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم صفر و صفر درې دوه پ و دوه شپږ و شپږ. نو زما واټساپ خراب و. خپل د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی و، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته پله پله بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حج جمع الحق سوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سرکلیه د کلیم د نفر چې د اسما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دغه شمیره دی رسره اړیکه ونیسی. صفر اویا وسلویر دوسلویر نسو.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته ټوب چې اوري تر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخارا. زمونږ یو کاکا زید د شریف الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري. د تیر دوه اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته و اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ و. یعنی صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کوي. آزادی راڈیو زندہ باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري آزادی راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله اکثر له ننګرهار سره خورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران اته کاله عمر دی. د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. شمېره بیا درته وایم صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن صاحب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل شي.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونې ته خپل پیغامونه راولېږئ. تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د سوکاله ژوند او ښو شېبو په هیله خدای په امان. مخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
د آزادی ملما ته مو په سلامونو هرکلی کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبریالان یا هم د رسنۍ کارکونکي وزګار سول. خو هغه خبریالان چې ل افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبریال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما رښتیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دي، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پیښه شوې ده چې په واقعي معلومات پسې وګرځي. نو بیا دوی د پاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی د پاره د باور وړ وو، نو د هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، د هغوی د ټولنیزو شبکو چیک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی ده چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل سوی، د بې طرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ستاسو په نظر؟ آیا خلک یې خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کوم ځای نه خوک شي، نو داغه سره یو ډول اوګدی خدا هم د ډیرو خبریالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځولی. زه په خپل خبری معلوماتو کې دا چې واقعیت ده، د خپل هغه درد چې ما حلته لیدل ده، د هغه نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی ده چې هغه نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو ښه لګیږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو ښه لګیږي او که په بد لګیږي، دا د هغوی خپل کار دی. اما واقعیت دا دی چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي، هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول، دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کول یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نورو خبرې لاندې.
اوس داسې وضعیت دی شینوار صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې دي ځپل کیږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن شوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو، او بهرني خبریالان هم تر ډېره همدغه د داخلي خبریالانو
معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي. څومره توان رسیدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخ ته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریتو یا چې مسؤول حکومتونه په کوم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو د پاره یعنی هغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي. اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي. د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځان ته وایي د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دي دا د شک وړ دي، ځکه دوی په هیڅ نوه باندې هیڅ نوه مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی. دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسئلې په اړه دوی ردوي. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو، ما خپله شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ما ته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خنده ثبوتونه رالیږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره د هغه معلوماتو په ترلاسه کولو باندې واقعا هیښېږي. ډېر واقعي معلومات، ډېر نږدې معلومات او ډېر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکي او کوشش کوي چې نوم یې پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زه خپله په دې رابطه باندې ډېر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی، په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ورنه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایي خلک چې موږ د پاره پیژندګلوي ولرو ورسره دا موږ د پاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بلې، تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه. یو خبر څنګه باید کره سي؟ او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی. یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نه سي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی، هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې دغه حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم 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 نو دا سره بالاخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالې که څارنوالې. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځینې پیښې چې خپله موږ نشر کوو بیا وروسته اوسني مسؤولان ورته متوجه شي او په هغې به نظر ورکړي. مثلا یو وارې ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله، د یېرې نه د طالبانو، او دا ډېره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وی. په یو ځای کې تقریبا نهه کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند یې د لاسه ورکړه. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د ده نه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړه بیا ورته د دوی د مسؤولانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنیو وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبر و چې ما ته ډېرو نږدې سرچینو راک. دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړمه د طالبانو د مسؤولانو نه مې هم پوښتنې وکړې. هغوی خپل نظر راک چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده. او بیا لاړمه د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راک. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی. که زه چاته خبر ورکوم دغه زما مسؤلیت دی. که زه د یو پیښې نه خبرېږم نو ما د دوی د مسؤولانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤولان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې د مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي او مثلا دا پیښه مې درته دغه کړه چې د حکمتیار صاحب نږدې کسان به ما ته څه وایي. دا عکس ما سره وو خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو دپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چېرته دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسؤلیت خلکو خورته نه دی ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسؤلیت اخلي، دی د خلکو دپاره یو لوی مسؤلیت اخلي. دغه مسؤلیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید د خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسؤلیت که اخیستی دی نو بیرته د پوره کولو کوشش مې هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم په خوځولو باندې مې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نه شي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم، ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشري زه هغه نه کوم، دې دپاره نه کوم چې خو په هغې خو ټول خلک لګیا دي. زه باید یوه نوې موضوع هم دوی دپاره مخې ته کېږدم چې ستاسې د هېواد په رابطه باندې یو دغسې مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغسې یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشرو.
د ازادي میلما پروګرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواری میلما دی. شینواری صاحب، خبرنارو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مقری د وفات خبر راغې، ما نشر نه کړ، اما ډیر مهم رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ په رابطه باندې اوازه ډیره زر رښتیا ته نږدې ده او دې باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي. په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا ده چې هغه سیانه په دې وخت کې نو ډېر زیات دقت ته اړتیا ده. د یو چا ډېرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاسرسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډېر محبوب دی سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي وو سره دې چې موږ ورسره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوندی دی. زه لاړم د ده ډیرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا یې کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما د هغه سړي نږدې غږ وانورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یو پېښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ور نه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډېر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی و او ډېر وروسته ناوخته دی ژوندې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډېرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علایمو د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې که چې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ، خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه را چاپیر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډېر دقت نه وروسته او ما عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلی دي، بیا مې دا خبر وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایل.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالیستانو له طریقه خپرې کړي، چې په دې ډول هغه ژورنالیست ته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دغه پیژندل سوي ژورنالیستان د صورت اشکار نسی؟
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې د هغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړي که زه دا اکاونټ جوړ کړم، ځکه په هغه سړي باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کړي. نو هغه چې دی حتی د خبریال یا د شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري. په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خو دغه خلکو ته د مشهور شوي کس نه ده. دا ستونزه د هغه کس ده چې دغه جیلي کار کوي، یعنی د ډېر عادي مسلې دپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کړي، اکاونټ ډېر فالوورس پیدا کړي او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کړي، نوم یې بدل کړي. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د اکاونټ مشهور شي، په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، دې لپاره چې خلک وغولېږي، د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د یو وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی وایي چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، اوس موږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي، او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوی طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار ده چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو دپاره، د هماغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کروالي او د نه کروالي په رابطه باندې.
بله شنوري صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپله یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور داره چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي. زه کله کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم. زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډېر اهمي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلومات ورته ډېر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هېر شوی هېواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم و، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسې وګوري او د هغې دپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کړم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپله کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کړم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپله پې خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خوندانو په څیر باندې خپل نظر شریک
کړي. شنواره صاحب، یو جالي خبر د یو خبریال یا د رسنۍ یا د رسنیو د یو کارکوونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خو ډیرو خبرونو په رابطه باندې د جیریتوب ټاپه نشم لګولی، اما جالي خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې چې هغه جالي اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤلان رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جالي دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ. دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو، دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ورباندې، د ټوپک په زور باندې ورباندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړه، چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه هم راولېږل. اوس خو په دې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی ویل چې د خدای جهت دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسو خیر دی غلي پاتې. موږ د هغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلي پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي. ځینې خبرونه جیلي نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې اله ښه خبر را روان دی، اله داسې وشول، اله اشرف غني را روان دی، نو د دې خبرونو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکوي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلي خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د اذهانو سره لوبه. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې شي ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکوي، په خپله راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسؤولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول، یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډیر څه په لغته ووهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سقوط نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنا دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجې نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجې نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور دی چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینې تجربې وړي، خپل هیواد ته وړي، اما موږ مجبوراً نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا ورته نه. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کیږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وسولیدل، نو هر ګام چې زه اخلم ما د پاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو، دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما د پاره یو ډیر بد حالت دی، د یو انسان په حیث باندې
سره دې چې موږ مسلک بیل دی هغه بے طرفی او دا بے طرفی چې دا د ډیرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېده ډیر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضی دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضی چې دی هغه په کتاب کې یو قاضی پالي، مګر ته به یو قاضی خبریال یو قاضی په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالم، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، دغه جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډېر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډېر شاته روان یو، نو دغه زما تجربه ده. دلته زه نو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم، متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډېر سطحي، ځکه دوی ډېر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وار یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډیر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي وو ورته ډیر زیات. د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته، او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډیر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یوه داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې پر انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډیره نږدې شوې وه.
ډیره مننه ښاغلی سعید د شینواری چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. ستاسو د بریاو په هیله
ډیره مننه. تاسو نام ډیره مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
شوند نرمان کلاړ مات دے ٹھو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ شوند نرمان کلاڑ مات دے تو تار تار رات تقریبان کلاڑ نند تار تار رات تقریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو
with the mean for
لاړ وما د خپل نظر تا پر کلاړ او ماته دې ژوند دې.